سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي تاسو مخه خلاصته راډیو ناوړي اس موږ د خبرونه ډیره برخه د ازادي درسي ساعت او همدارنګ اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسرائیل پوز وايي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره مهاله د ایران تسنیم خبري اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه هیواد د څېړنیزو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلی دي. دا تسنیم د اداله مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداره سرسری زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیلو پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړي چې د اداله مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. پیران باندې د اسرائیلو په دندې وبریدونو کې د مرګ شوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یکشنبې په سهار پر اسرائیلو د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي دي. د اسرائیلو پوځ د یکشنبې په سهار وختي راپور ورکړی چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. ایشوریټ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په بریدونو کې په یو استوګنیزه ودانۍ کې څلور کسان وژل شوي دي. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپای پاسران انقلاب ګواښ کړی. که اسرائیل خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ورکړي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوه چې له تیرو څو اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچیانو یوه اټومي تړون ته د رسېدو هڅه کوله. ایران اوس د اټومي خبرو دوام ته نه توجه کیدونکی کاروایی. ایشوریټ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له لوري لوړپوړي ډیپلوماټې کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجه کیدونکې دي. په بیان کې چې د دولتي رینا خبري اژانس لخوا خپور شوی رقچي وویل چې دغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگټن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دویمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو او ایران د نوي اټومي تړون لپاره پنځه پړاوه خبرې اترې کړې دي خو پرته له کومې پایلې پای ته رسېدلي. راپورونه وایي چې پاکستان په تېرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. پاکستاني خبریالانو له هغې ډلې طاهر خان د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفایی د هغو د ویزې د نه تمدید له کبله نوبړی نیول شوي وو او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تېره شپه د خبریالانو د اخراج خبر پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خپور کړی و. خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجي کم کې له یوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورټ شوی او زکی صفایی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو وغوښتل چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. او د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د ایشوریټ پریس خبري اژانس په وینا مظاهره چیانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چیانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خوډب شوی او پولیسو له وښکې بهونکو ګاز او نور وسایلو استفاده کړې ده. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېدې چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو شاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراج وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوګلولیز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق واس بم درن ورزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سریو د صحت جاب بم پتن می درن اوګلولیز د کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مر او تاسو درن ورزی درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندی د تل پسیر و یو زل به هم مر او تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درن اوګلولیز د کون کو لکه سره چې مر او تاسو د تیر ورزی لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د حقیقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک اثر او شخصیت وو کوم کارنی زمرد هیواد لپاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان او مشهور مرمنو له جملې څخه وشمیرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمان مرمن اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من د چنن ورځ یو ځل بیا هم د درس په پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري تر څو درنو ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. هم چلند رنو زکون کو زمرا استاسو دنن رزی نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. ولو چی مرمن بی بی حلیمه تو پا سر اول شخصیت و کم کارونه زمرد گران هیواد پانستان لپار در سر کری و او سنگه یه داغ الور او ستر مقام تر لاسه کرله او نمی پا تاریخ کی زی پر زی سو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بروشي مېرمن حلیمه خټک څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې ویولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بي بي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخی تبوزی. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیاتو ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي. هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. دوره چې خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوی و او غوښتل یې چې خپل ګران هیواد افغانستان کې ازادي خبره کې او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حالی به بی هم په ټولنیز او فرهنګي لوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېر زیات اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبی لسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیز، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپیال چې وو چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودل او هغه غوښتل ظلم له منځه سقي یو سي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغه په شاوخوا کې ټول سیاسي خبري روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام واخیسته او خپل شعرونه کې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به د خپل نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدل. په کم او محدود ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعر شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرنی نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پالسوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداب کېږي شو هغه ته نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ په سیاسي کې یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوی و، او هم چې نن د دې تر څنګ یو زړوره او بااستعداده مېرمن مو کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی، او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسې میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو. یو زلی به هم تاسو ټول ته شرق واس هم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته رو غوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درنو غللی زکون کو. لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمن اړوندې مرو تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنو زکون کو، زمرو تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بی بی اروان وو میرمن حلیمه بی بی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بی بی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای سپی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارونه زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باختریا په سیمه کې سیږیدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. لولو چې روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لاره وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، نو د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنې د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنې یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنې د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړی وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و، دودیز یووالی و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر، او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیګم چې په خپل نه یوازې محلي شاهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنی وروسته ژوند د اسکندر لمړنی وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ شو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځانته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې رخشانه بیګم ډیر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخیره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه د هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ پامل ته وفادار پاتې سي او د شوز لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټول لپاره نه یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، هغه ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې، په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړې، او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نسته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي، او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې، د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له یو کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډیو هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې د هغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي اوسیږي پکې یا ورکړه شوی دی. دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډیو هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته ووایم که اقلیت ورته ووایم خو ډېر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې د موږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غیږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، د دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاس د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لاره نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډېر یو ځورول شوی او ډېر مجبور شوی طبقه خلک دي. دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې، دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پېښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوی دي، شکنجه شوی دي او حتی زندان ته اچول شوی دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل سوي دي او دوی په افغانستان کې په خپل سیمو کې نسی اوسېدلای. مثلا دوی د کابل دی، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دی، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی دی او دا کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډیر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یې، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغه صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپل وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپل اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د ماجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داس یو چاپ سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، د نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي، او څومره چې د دوی په واسه باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند پراتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغه ته مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمیر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایت ته ستنې شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې کچیر دوی پویږي چې دغه کاس تللی و همسایه هیواد ته، د دې لپاره چې بهر ملک ته کیس درلود دی لاړ شي او کار یې ونهسي بیرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپل پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي، چې لومړنی مکلفیت دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بیکارۍ نه بیروزګارۍ نه ډیر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي، او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې، د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي، او هلته هم د ظلم سره، زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي، زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دا چې د خلکو ته غیږ خلاص کړي او د خلکو سره کومک وکړي، د خلکو سره مرستې وکړي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې، د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس په نه په مخ کې وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې ورتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي. ولې هغه اساسي او لمړنۍ ارتیاوي چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لمړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه ده چې د کار زمینه ورته برابر کړي، ترڅو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي، او د دې ټولو ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سمنه پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي. د افغانستان ټول ملت په دې کرکیا چولای د چې د شپږم سبنه پورته به دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتونکو یوې پیړۍ او یانې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي. مونږ خپل د یو افغان په صفت باندې، یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي، ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده، نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پایل باید راوشي. او آبادی چې ده، دا د دې لپاره بنسټ چې دی، هغه د اساس چې دی، هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي. دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي، زمینه د کار باید برابره شي، خلق په خپل وطن کې یو ابرماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري، او هیڅ کله هم دا کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ، هلته د خلکو حقوق ګورئ. تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د انجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ. تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کیږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډیر نور افغانان چې غوی دغه سره د افغانستان فکر ده، په دې باندې زیات خپه کیږي. ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکم، ولی د اسلامي نړۍ چې د مونږ تاسو حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي، او دا د دوی ارزو ده، او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولای، وازه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي، د دوی لورګان دي، د دوی خويندې او میاندې دي، د لیک لوست زده کړو نه، د ژوند نه او د روزګار نه محرومي. نو زه خپل ډیر زیات دي تزوريګم، او د ما هیله مم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره، لکه څنګه چې د نړۍ په ډیرو اسلامي معتبر هیوادونو کې چې اته داس هیوادونه دي چې په غوږ کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هیوادونو کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هیواد کې دی، د مکاتب او دروازې دی ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي. نه دا چې د تعلیم زمينه باید برابر وي، باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي، ډیر زیات اولویت ته ورکول شي. ځکه اصلا آبادی چې ده، اصلا بیا رغونه چې ده، د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواد وي، بې تعلیم وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي، یا د کار لپاره، یا نورو ځای ته د تګ لپاره، یا هم د درملنې لپاره، تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، خپله حوصله د لاسه نه ورکوي، او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عامو خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي.
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت، دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللې دي، او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وایي، په هر تیاره پسې رڼا شته. زه د ما غوښتنه به دوی نه داوي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان تبان چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولی که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تیریدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنگونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي، او د حاکمیت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر یو وخت پورې دوام وکړي، ولی دائمی بقا نشي پیدا کولی. نغښتنه مو دا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دی هغه ته پاملرنه وکړي، او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغه کې د هر چا خپل ځای معلومي، او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې د ننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي، او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نه شي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي، خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني، یا خپل ټاټوبه، یا خپل کور، او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه، په خلاص شکل وایم غوښتنه ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو د دېونی خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څنګه هیوات لګل کېږي، حالت له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاک خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری. درند دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
پستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکي پهکي زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادیم د چمه روز ونو زکا ماوی سبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے سبہم دچا اولادیم تیرا شیغی گا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم پلر مان لمنو مورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا چشمانو تا مخیو سر اغلاوزا دمرا بخ زمان حساس انکی ده غاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا